او د خبرونه اړوند موضوعات باندې بحث کوو. تاسو په پاک الله سپرم علامه مل.
په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې دي. ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلای کوم. افغان حکومت وایي قطر ته د مرکشي پلاوی سفر ځکه ځنډېدلی چې د طالبانو لخوا لازم چمتووالی لا نه دی بشپړ شوی. په ولسي جرګه کې د سکانو او هندوانو استازي وایي د سکانو او هندوانو محدودې کورنۍ په افغانستان کې پاتې دي او هغوی هم له دې هېواده د وتلو تکل لري. پر دې او ځینو نورو موضوعاتو په خبرونه کې په تفصیل راپورونه لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. احمد تکل دا خبرونه اوروي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرټکی. د سولې په چارو کې د دولت وزارت له طالبانو غواړي چې د بین الافغاني خبرو د ژر تر ژره پیل لپاره خپل پلاوی چمتو کړي. د کورنیو چارو وزارت په میدان وردګ ولایت کې پر دولتي ځواکونو د عبدالغنی علیپور د خپل سر وسلوالو د برید په اړه د څیړنو د پیل خبر ورکوي او چین وایي خپل لومړنی فضایي بیړۍ چې بیا کار ترې اخیستل کېدی شي په بریالیتوب سره پر ځمکه کېنولې ده. بشپړ خبرونه. افغان حکومت یو ځل بیا له طالبانو غوښتي دي چې د بین الافغاني خبرو لپاره خپل پلاوی چمتو کړي څو د سولې خبرې ژر تر ژره پیل شي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاندي ناجیې انوري نن ازادي راډیو ته ویل د بین الافغاني خبرو لپاره د افغان پلاوی تیاری بشپړې شوي، خو قطر ته به وروسته له هغه سفر وکړي چې طالبان خپل پلاوی چمتو کړي. په همدې حال کې د طالبانو ویاند وایي په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر عبدالغني برادر په دوحه کې په یوه غونډه کې د طالبانو د مرکچی پلاوی مشر مولوی عبدالحکیم حقانی او غړی معرفي کړي. د دې پلاوی مشر مخکې لدی شیر محمد عباس ستانکزای اعلان شوی وو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازی زلمی خلیلزاد هم دوه ته تللی دی. تمه ده چې بین الافغاني خبرې په نږدې ورځو کې په قطر کې پیل شي، خو د پیل نیټه تر اوسه نه ده اعلان شوې. د افغانستان سرپرست دفاع وزیر وایي چې د سولې لپاره د روانو هڅو پر مهال جګړه د کمیدو پر ځای لا توده شوې ده. اسد الله خالد نن په لغمان کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې طالبان غواړي د جګړې د تودولو له لارې د سولې په خبرو کې امتیاز واخلي. خغلای خالد همدار زیاده ونه کوي چې وسلوالو مخالفینو د سیمو د نیول توند لا سور کړای دی. د بین الافغاني خبرو په درشل کې هم طالبانو او هم افغان حکومت جګړو او پر یو بل لفظي حملو ته زور ور کړای دی. د کورنیو چارو وزارت په میدان وردګ ولایت کې پر دولتي ځواکونو د عبدالغنی علیپور د خپل سر وسلوالو د برید په اړه د څیړنو د پیل خبر ورکوي. د دې وزارت ویان طارق آریان نن یک شنبه ازادي راډیو ته وویل
دې مورید ما در حال ارزیابی هستیم و جمعوری
په دې اړه زموږ ارزونه روان دي. شواهد راټولو څرګند ده چې داسې پیخید اصول او قانون پر خلاف دي. زموږ شواهد چې بشپړ شي شریک به کړو.
تکمیل شوه پر شریک می شوم مورید.
له دې مخکې د میدان وردګو والی مظفر الدین یمین ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې د علیپور د ډلې وسلوالو تیر شپه د میدان وردګو په بیسود ولسوالۍ کې پر یوه پوسته برید کړی، دوه سرتیري ټپیان کړي او یو بلې اسیر کړی دی. له پرله پسې هڅو سره سره ونتوانېدو چې د حکومتي چارواکو د دې ادعا په اړه د علیپور نظر هم واخلو. علیپور چې په قمندان شمشیر هم مشهور دی په مرکزي ولایتونو کې د یوې خپل سرې وسلوالې ډلې مشر دی. نوموړی د ملي امنیت ځواکونو د 1991 کال د لیندې په څلرم نیټه ونیو، خو د نوموړي د پلویانو له اعتراضونو وروسته د ولسمشر د دوهم رستیال سرور دانش په منځګړتوب خوشی شو. لازادي رادیو خبرونه اوري. په بلاروس کې د اپوزیسیون فعالانو نن په پلازمینه مینسک کې د نورو پراخو مظاهرو پلان جوړ کړی. سیاسي مخالفینو فشارونه زیات کړی دی چې ولسمشر الکساندر لوکاشنکا استعفا ته اړ کړی. د لوکاشنکا د استعفا لپاره غوښتنې وروسته له هغه زیاتې شوې چې نوموړی تیره میاشت د ولسمشرۍ په لانجمنو انتخاباتو کې بریالی اعلان شو. فعالان تمه لري چې په نننیو مظاهرو کې به هم د تېرې یکشنبې د مظاهرو په څیر لسګونه زره کسان ګډون وکړي. په تېر ځل اعتراضونو کې مظاهرچیانو د مینسک په لارو کوڅو کې لاریون وکړ او له پولیسو سره یې مقابله وکړه. لوکاشنکا چې له 1994 کال راهیسې واکمن دی له مخالفینو سره خبرې او د بیا ځلي انتخاباتو غوښتنې رد کړې دي. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې یو ژورنالیست په ډزو وژل شوې ده. د بلوچستان د تربت سیمې د جنایي پولیسو افسر سراج احمد ویلي دي چې د دې میرمنې د قتل د نیولو لپاره هڅې پیل شوې دي. شاهینا شاهین د پی ټی وی د دولتي تلویزیون د یو پروګرام کوربنه او د یوې سیمه ییزې مجلې د کتونکو ډلې مشره وه چې د شنبې ورځې په ماښام په خپل کور کې په ډزو ووژل شوه. پولیس وایي د شاهینې کور او بخې د شاهینې کورنۍ شکل لري چې دا قتل به د نوموړي میړه کړی وي. د دوی په وینا دا یو ناموسي قتل دی. او چین وایي خپل لومړنۍ فضایي بیړۍ چې بیا کار ترې اخیستل کیدی شي د ځمکې پر مدار له تاویدو وروسته په بریالیتوب سره پر ځمکه کېنولې ده. شینهوا دولتي خبري اژانس نن د سپتمبر په شپږمه خبر ورکړ چې دا بیړۍ د چین د شمال لویدیځ په بیدیا کې د جیکوان د سټلایټ توغولو په مرکز کې پر ځمکه کېناسته. شینهوا وایي دا فضایي بیړۍ د جمعې په ورځ توغول شوې وه. د دې بیړۍ د کېناستو او نورو مشخصاتو تایید ناممکن کار دی او شینهوا هم د هغې د راستنېدو تصاویر نه دي خپره کړي. سپیس ایکس امریکایي کمپنۍ څه موده مخکې د لومړي ځل لپاره داسې یوه بیړۍ فضا ته واستوله چې بیا کار ترې اخیستل کیدی شي.
خبرنه مولا ازادي راډیو واوریدل. افغان حکومت وای قطر ته د مرکچی پلاوی سفر زکه زندیدل چې طالبانو له خوا لازم چمتو ولې لا نه دی بشپړ شوی.
دوی هم دا اوس په خپل ماین کې بحث لري پر دې مسایلو باندې او د مونږ پوښتنه هم دا ده چې د دوی له خوا دا مسایل نهایی شي.
په دې اړه مو د چارو له یو کتونکو سره مرکه کړې. د میدان وردک چارواکي وایي د قومندان عبدالغنی علي فور په مشرۍ خپل سر وسلوالو تیر شپه دی ولایت په بیسو درس ولې کې پر یوې امنیتي پوستې برید کړي. پوسته یې نیولې او څو سرتیري له ځان سره بیولي.
دا واقعیت مرکزی حکومت سره خبره کړی ان شاء الله زړه زړه حضور به تاسو نیول کی.
د افغانستان په ولسی جرګه کې د سکانو او هندوانو استازي وایي د سکانو او هندوانو محدود کورنۍ په افغانستان کې پاتې دي. له دې هیواد د اقلیتونو د وتلو اصلي علت څه دی؟
امنیت نشته. ډېر مشکل دی همدغه شو چالونو تصمیم ونیو چې افغانستان چې نور موږ ځوان نشو کولی.
خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د انصاف په لټه کې او ستاسو د ورکو شو وایي ځانو د لټې مه هېروئ. د خبرونه پاته برخه به حمزه نوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زادران په مرسته وړاندې کوم. افغان حکومت وايي قطر ته د ملکچی پلاوی سفر زکه زندیدل چې د طالبانو لخوا لازم چمتو ولې لا نه دی بشپړ شوی. د سولې په چارو کې دولت وزارت وايي د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره د افغان پلاوی ټول تیاری بشپړ شوی او کله چې دا ډشي طالبان د خبرو لپاره آماده دي قطر ته پلاوی سفر کوي. په عین حال کې حکومتي سرچینې چې نه غواړي نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د قطر په دفتر کې د خپل منځي اختلافاتو له امله دغه ډله لا هم د بین الافغاني خبرو اترو د پیل په اړه یوې هوکړې ته نه ده رسیدلې. نور جزئیات د ازادي راډیو د خبریال اکرام الله اکرام په رپورټ کې.
د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره د نن او سبا ژمنې تر هغې اوږدې شوې چې تمه یې کېده. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره د افغان پلاوی ټولې تیاری بشپړې شوې او کله چې په دې ډاډه شول چې طالبان د خبرو لپاره چمتو دي قطر ته به سفر وکړي. د دې وزارت ویان دی ناجی انوري ازادي راډیو ته وویل
د مذاکراتو د پیل لپاره ځینې مسایل دي چې مقابل لوري باید ورته ترتیبات واخلي او خپل آمادگی ورته ولري. دوی همدا اوس په خپل ماینس کې بحث لري پر دې مسایلو باندې او د مونږ پوښتنه هم دا ده چې د دوی لخوا دا مسایل نهایی شي. ځینې نور آمادگی او ترتیبات دي چې د مونږ بین المللي همکاران او شان کوربه هیواد باید ولري چې دوی هم تر لاس لاندې نیول سوي ده.
اغلی انوري جزئیات ورنکړل چې دا مسایل کوم دي. دا په داسې حال کې ده چې تیره ورځ د افغانستان د روغې جوړې عالي شورا ویلي وو چې د بندیانو د خلاصون موضوع هواره شوې او د مذاکراتو پیلېدو په وړاندې هیڅ خنډ نشته. د دواړو لوریو ترمنځ د بندیانو د تبادلې د بهیر له بشپړېدو وروسته ټاکل شوی و چې د افغان حکومت مذاکراتي پلاوی د تیرې پنجشنبه په ورځ قطر ته سفر وکړي، خو ظاهرا دا سفر تر دې دمه ځنډېدلی دی. د ملي روغې جوړې پالي شورا کې یوې باخبره سرچینې بیا چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د قطر په سیاسي دفتر کې د خپلمنځي اختلافاتو له امله دغه ډله لا هم د بین الافغاني مذاکراتو د پیل په اړه هوکړې ته نه ده رسېدلې. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو تیره ورځ د مذاکراتي پلاوي په ترکیب کې بدلون اعلان کړو. د طالبانو د یوشت کسیز مذاکراتي پلاوي مشري مولوي عبدالحکیم حقانی ته وسپارل شوه. له دې وړاندې په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مرستیال شیر محمد عباس تنگزی له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویلي و چې دی به له حکومت سره په خبرو کې د طالبانو د پلاوي مشري کوي. په افغان حکومت کې یو باوري سرچینه چې دی هم د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته د طالبانو په پلاوي کې وروستي بدلونونو ته په اشاره سره وویل چې د پلاوی د مشرۍ په سر د قطر په دفتر کې د طالبانو خپل منځي اختلافات زیات شوي دي. دغه سرچینه وایي چې پاکستان ته د طالبانو وروستي سفر او تری وروسته د یاد هیواد په فرمایش د پلاوی په مشرۍ کې بدلون په طالبانو لا هم د پاکستان د پراخ اغیز غمازی کوي. د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل هم وایي چې د طالبانو په رهبرۍ کې د واک په سر اختلافات رامنځته شوي، خو د ده په وینا په پلاوی کې وروستی بدلون یې په خبرو کې د یو قوي موقفه د ګډون پیغام ورکوي.
بله شکه د طالبانو په مشرتابه کې د ډېر څو میاشتو اخرو کې اختلافونه زیات شوي وو. زه فکر کوم چې بله اختلافات به هم وي، په دې کې شک نشته اختلافات شته، اما یو محاسبه شوی لست په آخرین لحظاتو کې کله چې وړاندې شو دا د دې ښکارندوی کوي چې طالبان غواړي یو قوت د موقف نه د مذاکرات کې اشتراک وکړي.
په ورته وخت کې د افغانستان د سولې انستیتیوت هم په یاده ډله کې د اختلافاتو د پیدا کېدو خبره کوي، خو وایي پاکستان هڅه کوي چې د پلاوی په نویو غړو خپل فرمایشات ومني. د دې انستیتیوت مشر یاسر احمدزی ازادي راډیو ته وویل
تغییر او تبدیل مخکې له دې چې رسنیز شي یو نوی اختلافات د طالبانو منځ کې پیدا کړي وو چې په دغه خاطر دغه موضوع ځنډېده. زمونږ په ان او زمونږ موندنې دا ښیي، د افغانستان د سولې انستیتیوت موندنې دا ښیي چې دلته اصلا ځینې فرمایشات دي د پاکستان لخوا چې هغه باید د دغه نوي اشخاصو لخوا باید هغلته په اصطلاح د اجنډا یوه برخه وګرځي.
د افغانستان په ختیځ کې د طالبانو یو مهم قومندان هم د دغه ډلې په مشرتابه کې اختلافات مني، خو وایي چې دغه اختلافات د ولس په خیر دي. دغه قومندان هم چې نه غواړي نوم یې خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې په پلاوي کې وروستي بدلونونه هم د دغه اختلافاتو پایله ده. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د وسلوالو طالبانو رسمي دریس هم ولرو، خو ونه توانیدو. خو د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد تازه رسنیو ته پاستولې خبر پاڼه کې ویلي چې د طالبانو په سیاسي دفتر کې د ملا برادر لوري د مذاکراتي پلاوي غړي معرفي شول.
په همدې موضوع مخکې د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ له مشر یاسر احمدزی سره مرکه وکړه او لومړی مترې پوښتنه وکړه چې هغه څه چې د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت ادا کوي، آیا تاسو هم له دې خبرې سره موافق یاست چې د بین الافغاني خبرو تر پیلېدو مخکې د طالبانو په منځ کې اختلافات راپورته شوي دي؟
البته خپل د طالبانو په منځ کې ځینې ستونزې راولاړې شوې. اگر که دو ورته د تخنیکي مشکلاتو نوم کېښوده، اما د دو سفر چې کله پاکستان ته ترسره کېږي دا یو نوه فرمایشي سفر و چې طبعا هغه مسایل هغه ټکي چې پاکستان غوښتل د دغه اجنډا په نحو یوه برخه واوسي د دغه افغاني خبرو اترو، نو دې لپاره دغه سفر ترسره شوی. او په دې کې پاکستان طبعا غوښتل چې ځینې تغییرات راولي، ځکه شاید په ځینو کسانو باندې هغه عمرای چې حساب درلود اوس حساب ونه لري او په حساب ونه شي کړی، د دې لپاره ځینې کسان تغییر او تبدیل کړه. چې دغه خپله تغییر او تبدیل مخکې له دې چې رسنیز شي یو نوی اختلافات د طالبانو منځ کې پیدا کړي وو چې په دغه خاطر دغه موضوع وځنډېده.
احمدزی صاحب، همدغه اختلافات ترازو اوس تاسو وایئ چې فکر کوئ چې دا ممکن د دوی ترمنځ د اختلافاتو زیږنده وي او په دې کې په یو ډول د پاکستان پخه هم ښکېلوي چې ممکن دغه بدلون چې راغلی وي د ستانکزي پر ځای باندې مولوي عبدالحکیم د مرکچي پلاوی مشر ټاکل شوی. له دې سره په څنګ کې دغه راز سهیل شاهین هم لري شوی دی. ولې
ما مخکې تاسو ته وویل مثلا مخکې طالبان یو داسې ډله وه چې د اقل د حساب لپاره یو مشخص ادرس ورته نه و، اما د امریکای متحده ایالاتو اگر کې دغه کریډیټ هغه ته دی او خپل منافع هم تابن په پام کې نیولی، یعنی خاص د دې لپاره نه چې افغان نخه افغانستان ته ورسیږي. کله چې طالبان ته په قطر کې دفتر جوړیږي په دې معنا چې یو سیاسي ادرس پیدا شو، او په دې خاطر دا اوس د یو حساب کولو ځای او ادرس د طالبانو لپاره پیدا.
احمد زای صاحب، خبره صحیح ده، وخت ډیر نه لرو. هدف زما دا ده چې په دغه حساس وخت کې ولې داسې عاجل بدلون رامنځته کیږي. دفتن اعلان کیږي مخکې ملا عبدالغنی برادر د مرکچي پلاوی مشر او د دفتر رئیس او د دوحه او شیر محمد عباس طانقزی اعلان شو چې دای به دغه مرکچي پلاوی مشري کوي. په دغه حساس وخت کې ولې دغه بدلون رامنځته کیږي؟
دوه عمده دلایل لري. یو دلیل دا دی چې خپله پاکستان هغه څه چې غواړي چې په دغه خبرو اترو کې د پاکستان منافع باید په نحوي محفوظ وي، په هغه خاطر دغه ډلو کې تغیرات راغی، دغه خلکو کې تغیرات راغلي. او بله دا چې خپله دا البته د طالبانو ادعا ده چې دوی غواړي چې په داسې یو سطحه دغه خبرې اترې ترسره شي چې تر څو د دوی ډېر هغه کسان چې په دغه مسایلو کې ډېر پوه دي هغوی دې پکې داخل وي. مثلا مولوی حکیم اوس د دو قاضي القضات دی، د ډېرو مسایلو نه خبر سړی دی. دو ادعا دا ده. اما زمونږ په ان او زمونږ موندنې دا ښیي، د افغانستان د سولې انسټیټیوټ موندنې دا ښیي چې نه، دلته اصلا ځینې فرمایشات دي د پاکستان لخوا چې هغه باید د دغو نوي اشخاصو لخوا باید هغلته په اصطلاح د اجنډا یوه برخه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد چې مخکې له طالبانو سره د سولې موافقه لاسلیک کړې وه، د جمعې په ورځ دوحې ته روان شوی، د ده رول به څه وي اوس؟
تاسو وګورئ، دغه خبرې اترې چې تر دې مرحلې رسیږي، د دې نه سترګې نسو پټولی چې د ښاغلي خلیلزاد لس پړاوه خبرې اترې چې په رسمي شکل او غیر رسمي شکل هم ډېر ناستې ولاړې، هم د طالبانو سره او مختلفو ښکېلو خواوو سره درلودې. نو د دو شتون هلته په دې خاطر هم لازمي دی چې اصل نه شي چې دغه موضوعات چې اوس دوی د توافق پاڼې د لاسلیک کېدو وروسته کله چې د افغانۍ د کېږي دغه خبرې هغه څه چې دوی لپاره ډېر مهمه دي، یعنې د امریکې لپاره، داسې نه شي چې هغه تر سیورو لاندې راشي او هغه څه چې امریکا غواړي یا چې هغه په دغه خبرو اترو کې له پامه وغورځي. نو د دغه په خاطر د ده شتون هلته لازمي دی، او خپله امریکا هم غواړي چې دغه کریډیټ په نحوي له دوی له لاسه لاړ نه شي، ځکه امریکا دې ته په تمه ده چې دا د یو لاسته راوړنې په شکل خصوصا په راتلونکي انتخاباتو کې وړاندې کړي.
د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ مشر یاسر احمد زیو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د میدان وردک ولایت چارواکي وایي د قومندان عبدالغنی علي پور په مشرۍ خپل سر وسلوالو تیر شپه د دې ولایت په بهسود ولسوالۍ کې پر یوې امنیتي پوستې برید کړی. پوسته نیولې او څو سرتیري له ځان سره بیولي. علي پور چې په قومندان شمشیر هم مشهور دی، په مرکزي ولایتونو کې د یوې ویل کېږي د یوې خپل سر وسلوالې ډلې مشرۍ کوي. په دې اړه نور تفصیل د ازادي راډیو د سیمه ایز خبریال شریف الله شرافت په رپورټ کې.
د اجپور د وسلواله او افغان امنیتی سرتیرو ترمنز دغه جګړه تیر شپه نه وخته د میدان ورده ګولایت په مرکز د بهسود ولسوالۍ کرامنست سویده. د دې ولایت والی مظفر الدین یمن هم یاد جګړه زادي راډیو ته تایید کړ او یو ویل چې د یادی جګړې پر مهال د اجپور کسانو دوه سرتیری ټفیان کړي او یو سرتیری له ځان سره وړی دی. نموډیا زادي راډیو ته ویل چې د اجپور کسانو د غراز پوسټا هم سکوت کړي دا او یو هم وی ټانک، یو رینجر موټر او یو شمیر وسلې هم له ځان سره وړی دی.
لارا کې یو پوسټا په د پوسټر د الیپور کسانو جنجال سره د نزدیکه کې د الیپور خلک راغلي دي لږ ډیر او یو ځناوی ځنا سره بولای، دوه نفره زخمیان شوي دي او یو نفر یې ځنا سره بولای سلاوی مستوری ده. دا واقعات یې موږ د مرکزي حکومت څخه خبره کړې، انشاءالله زر په زره به په دوه رابطه تصمیم نیول کېږي چې اجراات وشي. یو وړه پوسټه هغه سکوت یې کړی بلی.
بلخوا بیا دغه ولایت د ولایتي شورا مسولین وایي چې د یادی جګړې پر مهال د الیپور کسانو دوی امنیتي پوسټې سکوت کړي دي. د یادی شورا مرستیال شریف الله وتک د غراز ازادي راډیو ته ویل چې د الیپور کسانو و نور کسان هم له ځان سره برمته کړي دي او دوی ټپیان کړي دي.
البته جګړه تیر شپه را مینځته شوې ده چې په ترڅ کې دوه پوسټې سکوت شوې دي او سره پولیس هم دا رنګه هغه نظامي توکي لکه لاسان کلشینکو باندې ودانې پیکاو یې یا دانا امبي موټار وسره رینجر دا هر څه علي پور لزان سره وړي دي
هڅه مو کړ چې په دې اړه د علیپور او ورسره د نږدې کسانو سره یې اړیکه ونسو، خو د پوره پوره هڅو سره سره بیا هم بریالي نسو. د شریف الله وتک د معلوماتو له مخې د علیپور د وسلوالو او افغان سرتیرو ترمنځ دغه جګړه هغه مهال رامنځته سوه کله چې څو ورځې وړاندې د علیپور یو شمېر کسانو د غزمی پر مهال پر یو شمېر امنیتي سرتیرو ډزې وکړې او وروسته افغان سرتیرو ونیول او زندان ته یې واچول، چې تېره شپه د علیپور کسانو یې د خپلو کسانو د ازادولو غوښتنه کول خو امنیتي سرتیرو یې دا غوښتنه ونه منل. والي مظفر الدین یمن دغه راز ازادي راډیو ته وویل چې د علیپور کسانو له دې وړاندې هم افغان سرتیرو سره جګړه کړې ده او د قانون څخه یې سرغړونه. نوموړي وایي چې د علیپور په اړه یې مرکزي ادارې ته شکایت کړی دی چې ډېر ژر به په دې اړه لاس په کار سي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په میدان وردګ ولایت کې پر دولتي ځواکونو د عبدالغنی علیپور د خپل سر وسلوالو د برید په اړه د څېړنو د پیل خبر ورکوي. د دې وزارت ویان طارق آرین ازادي راډیو ته وویل
دا این مورد ما در حال ارزیابی هستیم و جمع‌آوری
شده. خواهدی اره از موگ ارزوان روانی دی شواهد را طوله و سرگنده دا چی دا سپی خید وصول و قانون پر خلاف دی. زموگ شواهد چی بشپل شی شریک بای کلو.
تکمیل شوه برای شریک می سازم امروید.
قماندان علیپور چې په قماندان شمشیر هم مشهور دی په مرکزی ولایتونو کې دی خپل سری وسله والې ډلې مشر دی. نوموړی د ملي امنیت ځواکونو دوه کاله مخکې نیولی و چې د نوموړي د پلویانو له اعتراضونو وروسته د ولسمشر د دوهم مرستیال سرور دانش په منځګړیتوب خوشې شو. د ازادي راډیو پخوانی خبریال او د افغانستان پر اساسي قانون د تطبیق د څار د کمیسیون غړي عبدالرؤف هیروي تېره ورځ د سرطان ناروغۍ له امله سا ورکړه. د ازادي راډیو پخوانی خبریال رضوان مراد چې په قاهره کې ورسره ډیر وخت همکار پاتې شوی له ښاغلي هیروي سره د کار خوږی خاطرې بیانوي.
ول تمام یوځای هغه خپل راپورونه ریکارډ کول هغه خاطرې خوږی شېبې ټول هم په یاد دي.
ورسره خبرونه کې له رضوان مراد سره په دې اړه مرکه لرو.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوت بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشه
په هنه
اوس یې مون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته مون په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1269 منځنۍ صفه او اف ام 0.15 صفه.
په تیره یوه میاشت کې افغانستان د افغان سکانو او هندوانو یو نیم سل کورنیو د امنیتي ګواښونو له امله هند ته پناه وړې ده. دا خبره په ولسي جرګه کې د دوی استازي نریندرا سنگ خالصه نن ازادي راډیو ته وکړه او وی ویل اوس مهال یوازې 200 افغان سکان او هندوان په افغانستان کې دي پاتې دي او دوی هم غواړي چې له دې هېواده ووځي. د ازادي راډیو خبریال خاطر پردیس پرې رپورټ لري.
په ولسی جرګه کې د افغان سکانو هندوانو استازي نریندرا سنگ خالصه د یک شنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په تیرې یو میاشت کې د افغان سکانو هندوانو 150 کورنیو هند ته پناه وړې ده.
امنیت نشته ده، مشکل ده، او کوم دا د فرار د تلس کالو کوکرا سو کوم هغه د فرار د خپل غوږو ته نه نیول امده شو چالو نو تسلیم ونی وش افغانستان د نور موږ ځان نشو کولای ځان نکېږي مجبور شو چې دی یولار نو یو نیم سال فامیل تللی دی ډېر کم خلک پاتې دي دیم په تماس کې دي چې باید ورشي.
ښاغلی خالصه وایي هند حکومت دغه کورنۍ ته د شپږو میاشتو لپاره موقت ویزې ورکړې او دوی هلته په درمسالونو کې ژوند کوي. نوموړی وایي د افغان سکانو هندوانو پاتې کورنۍ هم د خپلو شتمنیو د پلور په حال کې دي او هند ته د تګ لپاره چمتووالی نیسي. دا په داسې حال کې ده چې تازه هندي رسنیو هند ته د افغان سکانو هندوانو د 200 کورنیو د رسیدو خبر ورکړی. له دې وړاندې هم د دې لګکیو 11 کورنیو د امنیتي ګواښونو له کبله افغانستان پرېښی و. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنۍ چار وزارت بیا د دې لګکیو د امنیت د ټینګښت خبره کوي. د یاد وزارت ویان طارق آریان
در قسمت
د افغان سکانو او هندوانو د امنیت په برخه کې زدوم روان چې له دوی سره لنیږدې په اړیکه کې زمونږ ډاډ داده چې دوی به خوندي شي. مونږ یو ځل بیا ټینګار کوو چې نه یوازې د دغه لګکۍ بلکې د ټولو افغانانو خوندي ساتل زمونږ لپاره لومړیتوب لري.
نهایت تلاش خدا میکنیم.
خغلی خالصوی د طالبانو د واکپنی پر محل د دې لګکې شمیر شخو ل زر کورونې ته رسیدو خو د وخت په تیریدو سره د غشمیر وس 200 کسانو تر حرکت شوای دی. د وری پښپګم په کابل کې د افغان سکانو هندوانو پر یو درمسال د دایښ وسلواله ډل خو یو تر هغریز بریدو شو چې په ترس کې وویش کسمړه او لسګره نور ټپیان شو. پولیسي جرګه کې د دې لګکې استازي وی افغان سکانو هندوان نور ولایتونو پریخه وس یوازې په کابل او ننګرهار ولایتونو کې ژوند کوي.
و موریدل چې د افغانستان په ولسی جرګه کې د سکانو او هندوانو استازي وایي د سکانو او هندوانو محدود کورنۍ په افغانستان کې پاتې دي او ډېرې له دې هېواده د امنیتي ګواښونو له امله وتلې دي. د ازادي راډیو پخوانی خبریال او د افغانستان پر اساسي قانون د تطبیق د څار د کمیسیون غړي عبدالرؤف هیروي تېره ورځ د سرطان ناروغۍ له امله ساه ورکړه. رضوان مراد چې اوږده موده یې په قاهره کې له ښاغلي هیروي سره یو ځای د ازادي راډیو لپاره راپورونه ورکول او ورسره نږدې همکار پاتې شوی وایي چې هیروي خپل مسلک ته وفادار او تل هڅه کوله چې په ټولو ژورنالیستیکو اصولو برابر راپورونه جوړ کړي. له ښاغلي مراد سره د ازادي راډیو خبریال اجمل تورمان مرکه کړې او په پیل کې د ښاغلي هیروي د ښو صفتونو په باب وایي. هیروي صاحب
یو په وطن مین شخص، یو عالم شخص، او قدر تم چې له مزاج ډیر فقیر انسانو او یو مومن انسانو، وطن په ډیر زیات ګرانو، او هغه کم بخس کې کم برخه کې چې د ذکر کړي وي او کم برخه کې دلته په افغانستان کې د فضا او د دې په سیستم کې د کم فعالیت درلود، هغه په د زړه له تله لمینه او هغه له مسلکی توپ سره هغه کارونه تر سره کول. الله دې ورته بخنه وکړي. یو له قدرونو څخه د افغانستان کوم او یو له هغه کسانو څخه چې شاید د ګوتو پښمیر.
بله مراد صاحب، خغلی هیروي ډیر کاله په ازادۍ رادیو کې د خبريال په توګه کار کړي. له قاهره څخه کمزای چې یو وخت تاسو هم له قاهره څخه د ازادۍ رادیو لپاره د خبريال په توګه کار کولو د ژورنالیستیکو کارونو په اړه راته وایي.
تورمان صاحب، زما غورس اوس هم یاد ده چې په مصر کې د لومړي ځل لپاره هیروي صاحب د فارسی ادبي برخه لپاره وټاکل شو او زه د پښتو برخه لپاره د ازادي رادیو د خبريانو په توګه وټاکل شو. هغه ولوله، هغه جذبه چې د درلودل د خپل کار لپاره، چون د تر دې مخکې دلته د قاهره پر رادیو کې د افغانستان لپاره خبرونه کې هم تجربه درلودله، نو هغه شپې ورځې زموږ یاد دي چې د څه ډول فعالیت کوو. او په لومړي وختونو کې چون زه په لاله کې اوسېدم، نو بیا به د کور ته تللو او تمام یو ځای هغه خپل راپورونه ریکارډ کول. هغه صحنې، هغه خاطرې، خوږې شېبې ټول په یاد دي. د مسلک لحاظ نه هیڅ زیات ایماندار او خپل مسلک ته، یعنی کوم وظیفه چې ورته سپارل کېدله، شاید تر ډېره حد به ما ورته ویل چې دومره زیات دغه کې کوم مسایل جوړ دي او هر طرف راپورونه او معلومات مرخص دي، اما د تر اخري حد پورې کوشش او هڅه کوله چې هغه خپل کار کې هم مسلکی توپ تر اخري حد مراد کړي او هم لغ خپل وظیفې سره او هم کوم حق او زحمت چې دا غسله د هغه پر وړاندې خپل مسؤلیت ادا کړي او هغه خپل اخلاص وخی. نو یو ښه ژورنالیست په توګه، د یو ښه قدر په توګه، د هیروي صاحب لنه واقعي یو لوی زائده.
بله، یو ورستی پښتنه خغلی مراد، یو نګدی ملګری دی، یو نګدی همکار په توګه، کومه خاطرې کدر سره وی، کومه خوږه خبره در سره وی ک شریکه کرا سره.
تورمان صاحب، یو ځل منګ پراکټ راپور ورکاو قاهره نه، نو هغه راپور کې هیروي صاحب څو ځله بند شو، یعنی څو ځله تکرار شو له هغه جملې چون پلاس لیکل شو نه وخت. او فکر کوم د فلسطین کې د حماس مشر شیخ یاسین وجل شو، نو هغه راپور عاجل و د پراکټ کارانو عاجل غوښته. نو هغه راپور چې خلاص شو، نو د خپل ورقه وش کولې ټوټه ټوټه کړې وي ورزولې ویل زړه ډېر خوش چې دې لانجه نخلاص شو. دوه د خطر نه برته د پراګم کارانو څنګه وي هیروي صاحب هغه ریکارډینګ سم نه شوی، راپور را لګې سر نه دغه راول ولا. نو هغه د خدای بخیلی چې کوم ټوکړې د ټوټې د کاغذونو برته سره هم راټولولې او کوم ورختای چې وا هغه زموږ لپاره واقعي تر ډېره پورې ما به ډېر زیات پاسه بوم، ځکه د فکر نه کو چې هغه راپور به نه یې سب شوی. لیکن کله چې هغه ورقه لکه تعویزونه غونډې لیو بل سره یو ځای کولې، نو هغه خاطرې بالکل زموږ په زړه دي او خدای دې ورته جنتونه ورکړي.
د ازادي رادیو پخوانی خبريال رضوان مراد، چې د ازادي رادیو د پخوانی خبريال او د خپل پخوانی همکار او د افغانستان پر اساسي قانون د تطبیق د څار د کمیسیون د غړي عبدالرؤف هیروي پر کار او ژوند لنډ رڼا واچوله. خغلی هیروي تیر ورځ د سرطان ناروغۍ له امله
مړ شو. په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته رسیږو، خو یوازې یوه دقیقه وخت پاتې دی. په دې یوه دقیقه کې به ستاسو څو پیغامونه ولولو چې د افغان بیسي متصوته له شمېرې لارې مو راستولی دي. تازه گل ده هلمند څخه لیکلی چې له مارجې څخه چې د حکومت او طالبانو دواړو څخه غواړو چې د سولې په خبرو کې نرم دریځ غوره کړي، چې د سولې خبرې کم وخت ونیسي. حکمت الله حماس هم له نادلي څخه لیکلي چې وسلوال طالبان او افغان چارواکي باید نورې پلمې ونه لټوي او خبرې په خپل وخت پیل کړي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلي حکومت او طالبان د افغانانو د سولې هیلې نه خاورې کوي او ژر دې مذاکرات پیل کړي.